السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن یک شنبه ده د حمل یاوري شپږویشتمه او د اپریل 14 نیټه زه امید زهیر ملمو د سهارنۍ خبری مجله کې کوربه خبرونه د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی د ایران سپاهی پاسداران ډلې په اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي خدای نه دی لیکلي چې دا دقیقا کوم اهداف دي ایران د برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی د اړه په نړیواله کچه هم غبرګونونه نشته خو لا د تلفاتو ارقام نشته تفصیل به یې وروسته په یو بشپړ راپور کې واورئ پاکستانی رسنۍ وای د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبرورۍ په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی او د دوحې د غونډې هدف د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکلو او د تماس ډلې د جوړولو په اړه سلا مشوره وه د ښاغلي ګوتریش د وړاندیز پر اساس تاکل شوی و چې دا ډله د افغانستان د نږدې ګاونډیانو غیز لرونکو هیوادونو لوري جوړ شي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځن یو سرچینو ویلي چې دا تماس ډلې جوړېدل د عمل ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس ویلي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوال او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي جمشید شایانفر پرون شنبی ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د شپږ نوي زره خورا بیوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسولیت او تعهد نه لري د ایران حکومت په ورسوي کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي بلغاری د ایران دولتي خبري اژانس ايرنا پرون خبر ورکړی چې یو پولیس د افغانستان پولیس د نږدې د سیستان او بلوچستان ولایت په هرمن ولسوالۍ کې وشل شوی دی دغه اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې دا پولیس د مخدره موادو له قاچاقبرو سره په نښته کې وشل شوی دی د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د افغانستان له فراه او نیمروز ولایتونو او د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80,000 امنیتي کمرې نصب کړي دي دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمیدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب شي قانی په دې اړه چې 80,000 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي د بلوچستان د ازادۍ په اوسپونوم بیلتون وختون کې ډلې د دې ایالت نشکې ته نږدې د نهو تنو د وژلو مسؤلیت ومانه پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بس څخه د ایران په پوله کې تفتان ته روانو نه تنه پنجابي کارګر خکته او 2 کیلومتر لري په ډزو وژل خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام دا وکړه چې دوی د نشکې په 2 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو نه غړي خکته کړی او وژلې او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون شنبه د امریکا متحده ایالاتو تر روان شو د عراق د صدر اعظم دفتر پر بنسټ السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د سیمایزو کړکیچونو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمایزو کړکیچونو په اړه خبري وکړي سپینې ماړی د خبر پاڼې لمخې ټاکل شوی چې جمهور رئیس بایدن سبا د شنبه د عراق له صدر اعظم سره وویني ازادي رادیو ته غواګیا سوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په اسرائیل د ایران برید ایران وایي په دې برید کې بي پيلوټ الوتکه او توغندي کارولي اسرائیل برید تایید کړي خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته او د افغانستان په ویلا بیلو سیمو کې سیلابونه نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورختونو امکان شته او په ځینې ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي
غنمان کوشش پایمانه کوي او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دي ویل راځي دا مند دي
نور مهم خبري موضوعات هم شته ملتي عامه وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیروي ساعت از موږ پر وپاړه هم اوریدل شي azadiradio.com زموږه درسته د خبرونه په پایل کې مې یادونه وکړه چې ایران په اسرایل وبرید کړه د ایران حکومت تایید کړي چې لزګونه ډرونالو تک یو توغندي پر اسرایل ورتوغولي د ایران سپاهي پاسداران ډلې په ویلامې کې لیکلي چې په دې بریدونو کې لزګونه اهداف پنه کړي خدا چې دا اهداف دقیقا کوم دي پاره یې څنګه دي لیکلي ایران دا برید په دمشق پر خپل قونسلګری د برید غچ اخستنه بلل د اسرایل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړي د دې وزارت ویان د ډینل هګری په وینا کې بیلا بیلو ټلویزیونونو خبره کړي په خپل خلکو د آرامۍ غږ کړي او ډاډ ورکړي چې دوی خوندي دي هغه خپل خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي د اسرائیل د دې وزارت ویان دا هم ویلي دي چې بي پيلوټ الوتکې د دوی پولو تل رسیدو وړاندې لمنځ وړل شوې دي په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغه اهدافو پسې هم پورته شوې چې توغندي ترې راټوغول شوې دي د دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت نوی غونډه راوخته او دفتر یې لدی غونډې دی او تصویر په خبرولو سره په خپل ایکسپاند لیکلی دی چې صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکسپاند په اسرائیل د ایران لبري دروسته د ملي امنیت لټیم سره بیړنۍ غونډه کړي خغلی بایدن هم په خپل ایکسپاند لیکلی د ملي امنیت لټیم یې پر اسرائیل د ایران د بریټ پاړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي جمهور رئیس بایدن وایي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د غواخونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژوندتیا قوي ده ملګرو ملتونو هم په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې ده ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې خغلی ګوترش زیاته کړې سیمه او نړۍ د بل جګړې توان نه لري جرمني بریټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم د ایران د حمله په اړه خبرګون خودره او په سیمه کې د کړکېچ په زیاتېدو اندېښمن شوې دي په همدې اړه سره د نور تفصیل لپاره د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد وصل شوې ده همدرد صاحب خراغ لاس ازادي رادیو ته کځ د پایل پښتنم وسره یو ځای وکم چې همدرد صاحب زما غږ لري ځان سره همدرد صاحب زما غږ لري سلامونه سهار بخیر مانانه ستړي مشوي همدرد صاحب زکه د ایران او د اسرائیلو د کړکېج د زیاتېدو په اړه باندې و پوښتم دا برید به څه پایلې ولري
زه فکر کوم دا د نوې جنگ پایلې دا جنگ خو دا تقریبا یو نړیوال سوړ جنگ چې پر اوکراین د روسي د جنگ نه راپیل شو بیا په 1 د اکتوبر پر اسرائیل او د حماس د بریده او ترغي ورسته د اسرائیل پر غزه باندې د برید نه راورسته دا د هغه جنگ هغه ډیر تود حالت ته زه فکر کوم تر دې ورسته به د اسرائیل او دغه د متحدینو چې پراس کې حالت متحده امریکا ده دغه جواب ډیر توند وی د ایران د پاره زه فکر کوم چې سیمه او نړۍ به تر دې ورسته د یو نام نه یو د یو بد حالت و طرف ته لاړ شي
اندر صاحب یعنی هماغه ډول چې ایران مستقیما د اسرائیل خاوره په نخ کړه د اسرائیل متحدین با یا خپل اسرائیل با ورته اقدام کوي وړاندې خو په دمشق او یا په نور ځایونو کې ایران یې اهداف په نخ کول یعنی دا ځل به د ایران هدف دننه خاوره په هدف وګرځي
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وکړه چې ترته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځنګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې لدینه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وکړي چېرته دوی تر ګواخلاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یو واجب دی اسرائیل د خوانه نه وی بلکې د متحدین به مرسره وي
اوس کچيري د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودریږي ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا د بریدونو دوام کوي یا د حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړ شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې
اوردا جنگ اوس تقریبا دو خودبي شوی دی د اوکراین تر حالات ورسته یو طرف ته تاسو ګوري روسیا د چین دی ایران د شمالي کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایی د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي، او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي، نو دا به په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې، او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د خپلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ را وروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیل په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجود وي. لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، او نو تر ډیره حده پورې دا معادلی چې دی غیر متجانس دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم
وینم. همدارته زما وروستۍ پښتنه د اوکراین له جګړې وروسته داسې ویل کېدل او البته ډیرو ووم ویل ښکاره، حتی په خپل د ځینې امریکایي بنسټونو چې افغانستان له یاده وستل شوی، په سیمه کې د یو نوي کړکېچ د پیدا کېدو د یو بلې جګړې ته د ورتګ له امله افغانستان نور بیرته څومره له یاده د نړۍ له پامه وغورځېږي یا بل یاده وستل شي؟
زه فکر کوم لا اوس هم افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د نړۍ د یاد وتلی دی، ډېره توجه په دې اړه نه کوي. د نړۍ نور مسایل چې دي هغه ډېر زیات تاوده دي، اقتصادي او هم همدازه نظامي مسایل چې دي هغه ډېر تاوده شوي دي. افغانستان د فراموشۍ او کندې ته ورلوېدلی دی، او د دې جنگ په پیلېدلو سره به زه فکر کوم چې نور هم که څه یو څه هم اوس په نړۍ کې لږ غږ د افغانستان په اړه باندې پورته کېده د بعض مسایلو په اړه، زه فکر کوم تر دې وروسته مکمله توګه د خاموشۍ و طرف ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې که افغانستان د یاد ووزي ښه دی، ځکه په دغسې مسایلو کې که افغانستان یو طرف ته نه وي ښکیل نه وي، نو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه په تیرو جنګونو کې که موږ طرف واخلي شوي یو، له بده بخته بیا موږ ډېر ځپل شوي یو. نو یو بې طرف افغانستان هغه د افغانستان د ولس او د خلکو په ګټه ده.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، کورم آباد. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد چې د ایران او اسرائیل د کړکېچ د زیاتېدو او په سیمه کې د احتمالي ناخوالو د لا زیاتېدو په اړه باندې سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې ایران په اسرائیل د ډرون او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپای پازداران ډلې یو اعلامې کې لیکلي چې لسګونه اهداف یې په نښه کړي، خو دقیق یې نه دي ویلي چې کوم اهداف. اما دا برید یې د دمشق پر خپل قونسلۍ په دمشق پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللی ده. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی، او د دې وزارت وان ډینیل هنګري په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د بیبلوټه الوتکې او لسګونه توغندي د اسرائیل پولو ته رسېدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. همدا ډول د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه باندې په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره د بیړنۍ غونډې خبره کړې ده، او ویلي دي چې د دې برید په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړي، او دا یې هم زیاته کړې ده چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوترش زیاته کړې، زه د سیمې په چې د ویجاړونکو زیاتوالی د رښتین خطر په اړه رښتینی خطر په اړه ژور اندېښنه لرم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا غوښتل چې هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. انتونیو ګوتریش ویلي، نسیم او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدید ورښتونو وړاندوینه کړې، او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو ډېرې کرنې زمزکې ویجاړې کړې، او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لویدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنې زمزکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کی او زراعتیم زګره چپک زراعتیم زګی دی ویور دا مند دی کوریا نما قسمیټی بدنی ودا د مخ سره ویور و شی لانی دی پاده و کوم رو زراعتیم ز کو نور شروع کړی دا غنمان مدد کاته د اسره چپک مذکر ویور پر بعد کو کدا یار مداغه تاسو د څوک
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه لسیل شغورل دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اورزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یو دانه د دزمر لی مانده یو دانه الک راوړی د جل سکالو، او پرون مازګاری بیا بل انجلی راوړی و غمړه و خورکی، پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړو.
زمانو قدرت الله د سپت خا د کړی وسدون ځانو نه خاله مشتول چې ډیر ورسه ول د پسرایو بن نه وتل لاله ماندو براله د پسرایو نه وتل اچم زکم یو ورل شنه شنه کشتونه چې پکې یو مې درلې یو لانی کړل مې چې پکې سم بلا سپسوري
مانو ما جمع چولادې د سپید خار د کړې وسېدم توان به نزه دای درتوان نزه وز د کن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبن نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر دم زکې سره ته وکې چې دا وښه نړې یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورشتونو تالندی او برښنا او همدارس سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورشت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي متر تر 70 ملي متر پورې وي. همدارس د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمه لوبړې دوه میاشتې وچې تیر شوه خو د هوت لپاره تر اوسه پورې پر لپسې ورشتونه کیږي د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سر مال ډیر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل
او ورېدل مو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو خلکو ته زیان اړولې راځي چې په دې اړه یو بل راپور ته هم لاړ شو د نورستان په ختیځ مرکز او لویدیز کې د شدید باران ورېدو لامل هم سړکونو ته لغرونو غټې تیګې او نورو سیبي مواد راخوېدل او لارې بندې کړې سیمه کې چارواکي بیا خلکو وختي چې وسره د لارو پرانستو کې مرسته وکړي
د نورستان له ختیز مرکز او لویدیز برخو یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته پر اړېګلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکند باران ورخت او سیلابونو لامل سرکونو ته لغرونو تیږي او رسوبي مواد راخوېدل او لارې بندې کړې دي د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن سنگری ازادي رادیو ته ویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان سنگ آمدن و سر سرک شیشتن و شارای دواب و مندول مزدود شده باران و سیلا و سنگ آمیتو ادامه دارن
دی دواب ولسوالی اروان دی یک پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خوی دلی دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږي او رسوبي مواد سرک ته غورځېدلې اوس هم باران سیلابونه او لغرونو د تیګو خوېدل دوام لري
د ختیځ نورستان کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم وایي چې د چینار خړ کمو بدیګل نڅیګل او کور باغساهو کې سرک ته لغره تیګي را خوېدلې د کونړ او ختیځ نورستان ترمن سره کې د ترافیک پر مخ تړلې ده په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین هم مانی چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خوېدنې رامنځته شوي د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سرک د ولس لخوا پرانستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غزیدلې سرک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي هغه وای کوم زینو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سرکونه به پاک کړي
مشکلات ډیر دي خاص کر دی سٹارنا تر چتراس پساہو کی دیر تگی اندر غشانت غر خویدن لامل اندر غشانت رسول دماغات دیر پلار کی پاتو دی دا مشکلات شتا نو کانتی وا خلق هم دیر خیلی کار کردی دی لپس دوری نورم توفیق بر انشاءالا جمون ترواس و کوشش کم دیتا چی رسیدگی کی انشاءالا مگو مخبل رسیدگی کهو
دا نورستان پا یو شمرسی موکی دا سخت باران او سیلابو نوراواتل و لامل لغرونو سرکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کان چغلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له نورستانه بغاونډي کونړ ته ولاړ شو حالت طالب چارواکي وایي چې د کوچنی اختر په 13 دیر دریو ورځو کې په لاسو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تعتت سلويختنه نور ټپيان شوی دي مسولین د ټولو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو په احتیاطي بولی لدی وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ترافیکي پیښو لامل د مرګ ژوبلې البته یوازې په کوچنی اختر کې د مرګ ژوبلې د زیاتې دوه راپورونه خبرو شوی دي
د کونړم نه قومندانې کې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کوچنی اختر په 13 دریو ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې یو تن مړ او دوکم 500 تنه ټپین شوې دي
د اختر په لومړی دویم او دریم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې 40 نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسیدلی و. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دیقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او تریخوند اخیستلو لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لا اوس هم جوپی را روان دي. بلخوا د کونړ ګوندی ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران وریږي چې لامل یې خړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته لتګ ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې لدی چې ولار شوې ویبل ټولنیز موضوع ته یادونه وکم چې ایران د اسرائیل پر لور د درون او توغندیو په وسیله بریت کړای. اسرائیل دا بریت تایید کړای خو ایلای د تلفاتو معلومات نشته دی. اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ البته د جنگ کابینه یې بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس بایدن په مشرۍ هم دغه د ملي امنیت ټیم غونډه کړې او دای هم ویلي چې له اسرائیل د ملاتړ لپاره چمتو دي، څو د ایران او دغوی د نیابتي ډلو پر وړاندې د دوی ژمنتیا البته هماغه سې د لقول قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړه او له خپل برید یې پر اسرائیل دفاع کړې او دای په دمشق کې د خپل قونسلګری البته په دمشق کې د دوی پر قونسلګری د بریټ غچ اخیستنه بلل ده. پراتونکو خبری مجلو کې به حتما په دې اړه تفصیلي موضوعات او همدارنګه خپل عمل منو سره بحثونه ولرو. خو اوس په ورشوي بلې موضوع ته یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونه په منظم ډول فعالیت نه درلود او د خپل خپلوان او دوستانو کړه د تګ راتګ په برخه کې لسون سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسولینو تازه په دې اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې
کته هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایتو فعالیت د خارونو لاړینو او اوپن سيټي زو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پاتې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل خار د خاري بسونو یا ملي بسونو لکه مختصر مخو. د کابل خار د اتمې ناحیه اوسیدونکو سید اکبر آزادی رادیو ته وویل وختلی چې په خاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپل خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره کافی بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې خار ته معذف شوی او ګرځیدل تقریبا په خپل په خار کې هم د کابل په خار کې بل بازي نقطو کې ګرځیدل ما ول شم خپل په خار کې ولیدل چې ملي بس ګرځیدا. بیا هم ملي بس په ډاک راتله خلګو لپاره د مرجای نه کېد چې هغه تر خپل جوړ پوری ورسیږي.
د کابل خار د نه هم نه یو سیدونکو مشتاق هم ورته شکایت لري. وای ته خپل خراب اقتصادي وضعیت له عمله د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نو او نورم نه غو چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړلې وو او اختر مبارکی ته لاړ شو.
د کابل خاریانو د غستون زمو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولی سات سره شریک کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمیر کم دی او دوی هڅه کوي چې د غستون څخه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده. خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه سلیر به سات از موږ پر وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو له ایکسپانه انستګرام یوټیوب او فیسبوک لاله ځان سره وڅارئ زموږ د واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ په پښتو او دری ژبه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه روسي تحولات هم زموږ سره تعقیب کړئ درنو اوریدونکو نګری کېږو د دې خبري مجلې پایته جاوید فیضی استډیو ته راغلی او دا بنیم سات په دری